アバサテラジオ。
شنبه د لنډې یول سما د دسمبر اوله د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شېبې د ماشام تر وبجو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګا، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 15 صفه ازادي رادیو نیولای شي. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده چې د خبری مجله د امان امیرزی په تخنیکی لارښوونه زحمت شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو د پاکستان له موافقې خبرو چې د طالب بندیانو بله ډله خوشي کوي. د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ملګرو ملتونو یو پلاوی په کابل کې دی، او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو سره یې لیدلی دی. په دې اړه به هم واوري، خو د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه لرو. د څو مهمو خبرونو سرټکی: د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانانو د سولې پر هڅو وشخېده. ایران وایي پوځي برید به دوی د یورانیم ولغنی کېدو راونه ګرځوي. او اسرائیل په لویدیځه غاړه کې غاړه او بیت المقدس ختیځ کې د زرګونو نویو کورونو پلان تصویب کړ. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر پرون په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره د سولې پر روانو هڅو او نورو مسایلو خبرې وکړې. په واشنگتن کې د افغان سفارت د اعلامیې له مخې صلاح الدین ربانی له هیلری کلنټن سره په کتنه کې له سخت دریځو وسلوالو سره د سولې او پخلاینې په باب وشخېده. اعلامیه وایي امریکایي چارواکو د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیره ملاتړ څرګند کړ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنری وای په لری پرتو سیمو کې پر راستنو شویو او اړو کورنیو په افغانستان کې د چمنو مرستو بهیر پیل کړی دی. د یو ان ایچ سی آر وایاند نادر فرهاد اسدی رادیو ته وویل دوی په پام کې لري چې پر 40,000 کورنیو د غمرستي وبشي چې په هغو کې کمپلی، خیمه او نور مواد شامل دي.
البته از هفته قبلش آغاز شده در بسیاری از مناطق افغانستان. ما امیدوار هستیم که
در مرستو د بیش لړې د افغانستان په زیاتو سیمو کې لتیری اونې پیل شوه. غواړو په کابل کې هم 1,500 افغانانو ته چپخې مو کې ژوند کوي د غمرستي ورسو. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د مهال په افغانستان کې د جګړو له کبله 4,000 شپېته کسان بې ځای شوي دي. ایسف ځکونه وایي چې د حقانی شبکې یو مشر او د دې ډلې بل مرسته کوونکی په لوګر کې نیولې دي. د دغو ځواکونو د اعلامیې له مخې د دې شبکې مشر وسلوالو ته وسلې برابرولې، او په محمد اغې ولسوالۍ کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو حملې تنظیمولې. دغه ځواکونه وایي د نیول کېدو په وخت کې دې سخت دریځې مشر یوه چاودېدونکې وسیله عیاره کړې وه. ایساف په خپله اعلامیه کې زیاتوي بل تن نیول شوی کس وسلوالو ته د بمي حملې لپاره اسانتیاوې برابرولې. دغو ځواکونو د نیول شویو کسانو بشپړ هویت نه دی څرګند کړی. ایران وایي پوځي برید به دوی د یورانیمو د غني کولو لپاره راونه ګرځوي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې لپاره د ایران سفیر علي اصغر سلطانیه پرون په ویانا کې خبریالانو ته وویل که په کوم برید کې د یورانیمو د غني کولو سنټر فیزونه له منځه وړل کیږي، ایران به یې بیرته جوړ کړي. البته ټول سنټر فیوزونه به تبدیل شي. موږ دا ټکنالوژي لرو او دا کار په خپله کولای شو، نو حتی کوم پوځي برید هم په ایران کې د غني کولو چارې نشي درولی. سلطانیه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مشرتابه هیئت تر غونډې وروسته دغه څرګندونې وکړې. د ده په خبره ایران د یورانیم په غني کولو کې مهارت لري او هیڅکله به یې چارې ونه دروي. بل لورته د امریکا مشرانو جرګې له ایران سره د انرژۍ، بندری سوداګری او بیړۍ جوړونې په برخو کې نوي بندیزونه تصویب کړل. مشرانو جرګې پرون څلور نوي موافق رای ورکړې چې دغه نوي بندیزونه د کلنی دفاعي پالیسۍ د لایحې یوه برخه شي. امریکا پر ایران څو واره بندیزونه لګولي. هدف یې دا دی چې دغه هیواد د اټومي پروګرام له پر مخ بیولو راوګرځوي. په داسې حال کې چې د امریکا او اروپا د بندیزونو له کبله د ایران تیلو صادرات کم شوي او د ایران پولي واحد هم روان کال خپل ارزښت بایللی. دغه نوې لایحه د استازو د جرګې تصویب او د ولسمشر اوباما توشیح ته اړتیا لري چې وروسته به د قانون بڼه خپله کړي. اسرائیل پرون اعلان وکړ چې په لویدیځه څنډه او ختیځ بیت المقدس کې د 3000 نویو استوګنځیو د جوړولو پلانونه تصویب کړي دي. اسرائیلی چارواکو د نوم د نشولو په شرط ویلي حکومت د نویو ودانیو د جوړېدو او د زرګونو نورو لپاره ځای په نقشه کړی او د پلان د پلي کېدو اجازه یې ورکړې ده. دا اعلان یو ورځ وروسته تر هغه کېږي چې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ د فلسطین موقف د هغه څارونکي دولت په توګه نوی کړ چې د ملګرو ملتو غړیتوب به نه لري. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون پرون وویل په سوریه کې شل میاشتنی کړکېچ د وحشت او تاوتریخوالي نوی او ویرونکي ارتفاع ته رسیدلی دی. بان کی مون او نړیوال استازی اخضر ابراهیمی هم د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ ته د سوریه د ولسمشر بشار الاسد په وړاندې د روان پاتسون په باب خبرې وکړې. په دې شخړه کې 40,000 کسان وژل شوي چې اکثریت یې ملکیان دي. د ملګرو ملتو عمومي منشي وویل د بېرحمانه وژنو له کبله وحشت ځپلی او خواشینی شوی دی. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. وړاندې مو په خبرونه کې د اسلام آباد له لوري د طالب بندیانو د یوې بلې ډلې له خوشی کېدو خبرو. بیا مو له طالبانو سره د روغې جوړې په برخه کې د پاکستان او افغانستان د همکاري مسله د سیاسي چارو له څېړونکو سره شریکه کړې.
کوریت په پاکستان حالت چې هغه افغانستان زیات خراب دي. پاکستان او افغانستان خو په دې لپاره ضروری دی چې دواړه ملکونه خپلې لانجې په خبرو د لارې حل کړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک میسون له ویان سره شغیدلی یو.
د راتلونکو ټاکنو لپاره شاوخوا 5 میلیونه ډالر اړتیا شته.
نور محمد نور د ملګرو ملتو د پلاوی پاړه هم خبرې کړې دي چې دغه هیئت د افغانستان د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو د څېړنې لپاره کابل ته تللی. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د سوریې پر حالاتو د ملګرو ملتو د سرمنشي څرګندونې راخیستې او د پروګرام په وروستیو کې په کابل کې یو سپین سارې راښخو. پاکستان منلی دی چې د بندي طالبانو یو بل ډله به خوشی کوي څو د افغان دولت او وسلوالو ترمنځ د سولې خبري نوري هم چټک شي. خو آیا په خوشی کېدونکو طالب مشانو کې به ملا عبدالغنی برادر هم شامل وي چا چې غوښتل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته اسانتیا برابر کړي او بیا پاکستان ونیوه؟ صالح محمد صالح د فرانسې خبري اژانس رپورټ په استناد په دې اړه رپورټ لري.
پاکستان د سختریزو وسلوالو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د پرمختګ په هدف د جمعې پورز د یوې ډلې طالب بندیانو پر خوشی کېدو موافقه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول او د هغه د پاکستانی ساری حنا ربانی کهر ترمنځ تر خبرو وروسته دغه اعلان وسو. دلانه د سرګنده چې د خوشی کېدونکو طالبانو شمیر به څو وي او ګمان نه کېږي چې د طالبانو د رهبر پخوانی مرستیال ملا عبدالغنی برادر دی په خوشی کېدونکو کسانو کې شامل وي چې په 2018 میلادي کال کې د پاکستان لخوا ونیول سو. یو افغان چارواکی د زلمی رسول تر کتنې مخکې د فرانسې خبری اژانس ته ویلي شغلی رسول به له پاکستانه د ملا برادر په ګډون د نورو طالب بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړي. خو د پاکستان یو علی رتبه امنیتي چارواکی د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې د ملا برادر د خوشی کېدو په اړه کومه پریکړه نه ده سوې. د بهرنیو چارو د دواړو وزیرانو د ګډې اعلامیې له مخې دواړو لوریو د اضافي بندیانو پر خوشی کېدو موافقه وکړه او له طالبانو یې وغوښتل چې له القاعده ډلې سره اړیکې پرې کړي. د پروانه میاشت کې د افغانستان دویم علي رتبه هیئت چې پاکستان ته سفر کوي او د سولې د هڅو د پیاوړتیا لپاره د طالب بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي. تر دې مخکې د سولې عالي شورا یو هیئت دغه هیواد ته سفر کړی وو. افغان چارواکي په دې عقیده دي په پاکستان کې بندي طالب مشران که خوشی سي د سولې خبرو ته د نورو طالبانو پر راوستلو کې مرسته کولای سي او په دې توګه به په 2014 میلادي کال کې د امریکا په مشرۍ د ناټو پوځونو تر وتلو مخکې ترې لسیزي اوږده جګړه ختمه سي. په مارچ میاشت کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لومړني ارتباطات هغه وخت پرې سول چې سختریزي وسلول ونتونېدل خپل 15 تنه قومندانان له ګوانتنامو زندان څخه خوشی کړي.
په رپورت کې مو واوریدل چې پاکستان به د طالبانو بل ډله خوشی کړي. دوی اونۍ وړاندې اسلام آباد ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر صلاح الدین رباني تر سفر وروسته داسې انګرل کیږي چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره د پاکستان لیوالتیا زیاته شوې او غواړي له خپل نفوذ په استفادې وسلوال طالبان د سولې او روغې جوړې خبرو ته وهڅوي. په همدې لړ کې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په یو ورځنی سفر اسلام آباد ته تللی و او هلته یې له خپلې پاکستاني سیالي میرمن هنا ربانیکر سره وکتل. هنا ربانیکر یو ځل بیا د افغانستان د سولې له بهیر څخه ملاتړ وکړ او زیاته یې کړه چې هیواد یې په دې بهیر کې مرستې ته چمتو دی. په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار د دغو هلو ځلو او خبرو اترو په باب د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي په خپل رپورټ کې راښخولي.
په پاکستان کې یو شمېر د نظر خاوندان په دې باور دي چې که د اسلام آباد واکمن د افغانستان په باب خپله د څو لسیزو پخوانۍ تګلاره کې بدلون را نولي نو سیمه به له یوه نوي بحران سره مخ شي. لیکوال او ژورنالیست عقیل یوسفزی هم یو لوغو کسانو دی چې په دې لړ کې د پاکستان رښتینی او صادقانه همکاري نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د سیمې او نړۍ د ثبات لپاره ضروري ګڼي.
پاکستان د خلاصه د افغانستان سره کومک وکړي هلته کې د امن په راوستو کې پاکستان حالت چې دی هغه د افغانستان د زیات خراب دي. پاکستان او افغانستان په خپلو خبرو لپاره ضروري ده چې دواړه ملکونه خپلې لانجې په خبرو د لارې حل کړي. کو آی ایس آی په کې رکاوټه کوي نو پاکستان تمام سیاست دلانو پکار دي چې آی ایس آی کوم تخصص کې د خپلې پالیسۍ رول ادا کړي.
افغان دولت او نړیواله ټولنه په دې باور دي چې د پاکستان استخباراتي ادارې له طالبانو سره نږدې روابط لري او کولی شي د سولې روانې خبرې د بریالیتوب تر بریده ورسوي. خو په پېښور کې د دی نیوز انګلیسي ژبې ورځپاڼې مدیر رحیم الله یوسفزی بیا په دې باور دی چې ښایي پاکستان هغسې کردار ونشي لوبولی چې تمه یې کېږي.
پاکستان رول خوش دی، رول مهم هم دی، ځکه چې طالبانو ډېر مشران پاکستان کې موجود دي او پاکستان نړۍ باندې څه اثر لري. خو پاکستان دا طالبانو مشران مجبوره کولی نه شي چې د خپلې مرضۍ خلاف هغوی د افغانستان حکومت سره خبرې وکړي.
پاکستان شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د سولې عالي شورا د مشر صلاح الدین ربانی په غوښتنه یو شمېر طالب بندیان خوشې کړل. افغان دولت د دغو کسانو خوشې کېدل د سولې بهیر د پرمختګ لپاره ګټور بللي. خو رحیم الله یوسفزی بیا د طالبانو خوشې کېدل د سولې د روانو هلو ځلو لپاره چندانې ګټور نه بولي او وایي چې دغه کسان به په کابل کې د ناستو یو شمېر پخوانیو طالب چارواکو په شان بې وسې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنا ربانیکر د جمعې په ورځ همدا شان وویل چې هیواد یې له افغانستان سره پیاوړي او نږدې اړیکې غواړي او زیاته یې کړه چې د سولې پروسه کې د روابطو رول لوبولی شي. په اسلام آباد کې مې افغان ژورنالیست سمی یوسفزی وپوښت چې آیا د نوموړي دا خبرې به د تیرو هغو په شان یوازې تشریفاتي او کاغذي بڼه ولري او که په رښتیا د اسلام آباد په دریځ کې یو څه بدلون لیدل کېږي.
بس ډېر مهم بدلون خو نه دی راغلی، خو دا چې دوی په مذاکراتو کې یو ډول د پخوا په نسبت باندې افغان حکومت ته داسې یو اشاره ورکوي یا افغان حکومت ته داسې درک کوي، دا به زما په خیال یو ډېر شاذ و نادر عمل دی که پاکستان خپلې پخوانۍ پالیسۍ تبدیلوي او د افغان حکومت چې کوم وړاندیزونه دي او غوښتنې دي غاړه ږدي او د طالبانو سره یا اړیکې شکوي او یا هم د سولې طرف ته رابولي.
په افغانستان کې د سولې پروسې په باب د کابل او اسلام آباد ترمنځ خبرې په داسې حال کې ګړندې شوې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتو مسلې د امنیت په برخه کې یو لړ پوښتنې رامنځته کړي. د نظر خاوندانو په باور دواړه هیوادونه که په دې لړ کې مخکې له مخکې تدابیر ونه نیسي ښایي پایلې یې کابل او اسلام آباد دواړه له نوي سرخوږي سره مخ کړي.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو روانه خبری مجله په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د انټرنیټ له لارې هم ازادي راډیو اوریدلی شي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.15 خپرونې کوي. په روانه خبری مجله کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه او د افغانستان مربوطې څه خبره کړې دي. په فرا کې مو د 200 بې ځایه شویو کورنیو له شکایت خبرو. حکومت پریکړه کړې ده چې دغه کډوال په فرا کې له خپل کمپ وشړي خو دوی وایي چې په دې سره شمې کې باید له دغه کمپ دوی تخلیه نه کړي. په دې اړه به هم وړاندې په خپرونه کې واوري. یو شمېر نور مطالب هم تر ونیمو بجو لرو، خو اوس و بجا 15 دقیقې دي لنډ خبرونه. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین ربانی پرون په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلنټن سره د افغانستان د سولې په ارتباط خبرې وکړې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وای په لری پرتو سیمو کې د افغانستان پر راستنو شویو او اړو کورنیو د ژمنیو مرستو بهیر پیل کړی دی. ایران وای پوځي برید به دوی د یورانیمو لغنی کولو راونه ګرځوي. اسرائیل پرون اعلان وکړ چې په لویدیځ څنډه او ختیځ بیت المقدس کې د 3090 استوګنځیو د جوړولو پلان تصویب کړ. نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان او افغانستان مربوط کوم مسائل او بخښي او د افغانستان مربوط کوم مسائل چړلي جان قال کوزای کتن ورته کوي.
نیویورک ټایمز رسپانې پورسته غنه کې د هدفي وژنو لپاره اصول تر سرلیک لاندې و مقاله لیکلې او د پیل پکر خو کې لیکي سپینې ماڼۍ څو ځلې په نړۍ کې د تروریستانو د وژلو لپاره د اصولو یا قواعدو د برابرولو خبره کړې، خو د امریکا د ملي امنیت د پالیسۍ په اړه د جمهور رئیس اوباما د پرساتلو غیر ضروري تمایل یا لیوالتیا او کړنې ته په پام نړۍ به هیڅکله هم دا ډول اصول ونه ویني. د ورسپانې په باور دا ډول هلې ځلې د دې مسلې د منلو لپاره لومړی حرکت یا دلیل دی. کله چې حکومت د جګړې له ډګر څخه لرې خلک وژني، نو د قانون پر اساس د رسمي لارښودونو په چوکاټ کې باید عمل وکړي، په خاص ډول هغه مهال چې د یو امریکایي تبا ژوند له خطر سره مخامخ کیږي. نیویورک ټایمز ورسپانه لیکي په تیرو اتو کلونو کې د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې له طالبانو او القاعده شبکې سره د تړلو تروریستانو وژلو ته ملا تړلې، خو هیڅکله یې په رسمي ډول د دې کسانو د وژلو کوم پروګرام نه دی اعلان کړی. ورسپانه د لانګ وار ژورنال په استناد چې د تروریزم جګړې څېړي لیکي له 2004 کال راهیسې د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې یا CIA په پاکستان کې د بې پیلوټ الوتکو 360 حملې کړي او د 190 ملکیانو په ګډون له 2015 څخه زیات کسان وژلي دي. امریکا دغه راز په یمن کې هم 55 حملې کړي دي. نیویورک ټایمز وړاندې لیکي په وژنو کې خلاص لاس ممکن تر ټولو بد عمل وي. په هر ډول اصولو او قوانینو کې باید دا مسله په ګوته شي که چیرې یو څوک د تروریستي حملو پلان ونه لري او له طالبانو یا القاعده وسلوالو سره مرسته ونه کړي باید ونه وژل شي. وژنې باید وروستی انتخاب وي او یا هغه مهال چې ثابته شي د هدفونو نیول ناممکنه دي. د شاوخوا سیمو د بیګنا خلکو مرګ ژوبلې ته باید هم جدي پام وشي. دا ټول اصول په نړیوالو قوانینو کې شامل دي. انګلستان چاپ ټایمز رسپانې په افغانستان کې ظالمانه وژنو د ښځو د حقونو د شاته کېدو اندېښنې رامنځته کړي تر سرلیک لاندې یو مضمون لیکلی او په قندوز ولایت کې د یوې ځوانې جنۍ بې رحمانه وژنې ته اشاره کړې چې له یو خپلوان سره له واده څخه د انکار په جرمې سر پرې شوی دی. ټایمز لیکي د دغې ځوانې جنۍ بې رحمانه وژنې دا بېره زیاته کړې چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې لاسته راوړنې ممکن له لاسه لاړې شي. ورسپانه زیاتوي دا جنۍ حسینه نومېده او هغه مهال د امام صاحب ولسوالۍ کې سر لاسونه او پښې پرېښول چې له ګودر څخه یې اوبه راوړلې.
د ملګرو ملتونو یو پلاوی د افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو د اړتیاو د ارزونې لپاره کابل ته سفر کړی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند نور محمد نور وایي د دې کمیسون له مسؤلینو سره د ملګرو ملتو د پلاوي کتنې دوام لري. ټاکل شوی په افغانستان کې د جمهوري ریاست راتلونکو انتخابات د 1993 کال دوري په 14 وشي. په کابل کې زموږ همکار احمد زبیر ژمن له شغلي نور څخه د ملګرو ملتو د هیئت د سفر د ځانګړي هدف پوښتنه کړې.
په دې وروستیو کې یو هیئت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په غوښتنه کمیسیون ته راغلی ده. البته د کمیسیون د اعضاو سره لیدلی دي. دغه هیئت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون راتلونکي ټاکنو لپاره اړتیاوې سنجوي او په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره خپل نظر شریکوي.
په هیئت کې څوک دي او تاسو ویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په بلنه راغلی دی، اړتیا څه ده چې دوی راسي او دلته تاسو ورته بلنه ورکړې ده؟
تیرو څو نوي کې څو کرته د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي یا د نیویار څخه د ملګرو ملتو د سرمنشي خاص نمائندہ نے ٹاکہ مختلف کمیشن تہم تشریف راوڑے ہوں. البتہ دہائی آیت پترت کے ہم
دوی له لوري د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره په مالی او تخنیکی برخه کې د همکارۍ ژمنه وشوه. دا هیات هم د دې لپاره راغلی دی تر څو اوضاع او د راتلونکو انتخاباتو لپاره هر هغه څه چې ضرور او د ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره اړین دي د هغې په برخه کې اړتیا ده د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره مشخص کړي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي.
نو د دې هیات سره به څه غوښتنې تاسو مطرح سي، تاسو څه غوښتنې ورسره مطرح کوئ؟
پورې د هیات یو تخنیکي هیات دا خپل څېړنه ترسره کوي او په آخر د ورځو کې یو راپور ترتیبوي چې هغه د کمیشن او د ملګرو ملتونو د دفتر سره شریکوي. اوس مخکې له وخته چې په دې برخه کې خبرې وکړو، ولې اړتیا وي د ټاکنو خپلواک کمیشن لپاره دوه برخې لري، یو داخلي د کمیشن بردستي، یو بیرون د کمیشن څخه. بیرون د کمیشن څخه کومه اړتیا شته؟ ټاکنو خپلواک کمیشن همکاري ته اړتیا لري، امنیت ته، د شایع دقیقوالي دی چې څومره کسان موجود شرایط کې ورسره ورسره د کلیو ترمنځ، د ولسوالیو او د ولایتونو ترمنځ د پولو مشخص کول دي چې دا هم د حکومت مربوطه، د انتخاباتو او د انتخاباتو تشکیل صلاحیت قانون مسئله ده چې باید ډېر ژر د حکومت او د ولسي جرګې او مشرانو جرګې له لوري دغه قوانین تصویب شي. نو په داخل د کمیسیون کې ځینې موضوعات دي چې تاسو ولیدل چې معلومه شو مونګیلان ته ورسره ورسره د نوم لیکنه پروسه ده د رای ورکوونکو لپاره چې دا به ډېر ژر ورباندې نهایي پرېکړه وشي. د دې تر څنګ مالي مسئله دي چې دا باید د نړیوال ټولنې له لوري په فزیکي ډول راجست کړی شي.
تاسو ویل چې مالی مسله هم مطرح ده، په فزیکي ډول باید د کمیسیون سره مرسته وشي او پیسې ورکړل شي. تر اوسه پورې یعنی د راتلونکو انتخاباتو لپاره څومره پیسو ته ضرورت ده، بودیجې ته څومره ضرورت ده، او تر اوسه څومره تاسو ته در سپارل شوي دي یا هم ژمنه شوې ده؟
د راتلونکو ټاکنو لپاره شاوخوا 150 میلیونه ډالر اړتیا شته. کوم وروستۍ جلسه چې موږ د نړیوالو هیوادونو د استازو سره دلته په کمیشن کې درلوده، په هغې کې د دې له لوري په ډاګه شوه چې دغه پیسې به دوی موږ ته ترتیبوي او د دې قطعي ژمنه موږ ته راکړل شوې ده. نو په دې برخه کې تشویش نشته. دی
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور.
خبری مجله اورئ.
په فراه ولایت کې نږدې 200 بې ځایه شوي کورنۍ وایي د ژمي په سړې هوا کې د دوی کمپ دولت ویجاړ کړی. په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت د دولت د چارواکو او د بې ځایه شویو د کمپ د اوسیدونکو څرګندونې په خپل رپورټ کې راخیستې.
دا په فراه ولایت کې د هغو بې ځایه شوو کورنیو خبر دی چې د ژمي په سوړ موسم کې د ځای د نشتون سره مخامخ دی. دغه بې ځایه شوي چې کابو 200 کورنۍ کېږي، د کابو 6 کال راهیسې په ډېر ابتدایي شکل د فراه ښار د میکانیزې په کمپ کې ژوند کوي. اوس دولت غواړي دوی له دې ځایه وشړي، خو دغه بې ځایه شوي کورنۍ وایي لومړی باید دولت دوی ته یوه خیمه سیدل لپاره ورکړي، وروسته بیا دوی دغه ځای خوشی کوي.
موږ شانم له لول ګر شار ور پر ډاک باندې کوښنا ګر مرزان دي غاړې ول ګر خلګ مرزان کړ ګر مارګ ور خلګ وځي د پلاش ور ورونه یو نفر ورې وهله د ورور دوه درې نفر نظر ټکولې دي
چې نه نه پدا کې دا اخیسته عسکرو امر وکړ چې دا بلک چې په کول مال دا مچ په کو زی در ګریوان ونی ولم یو ډول لنجر ته واچولم یو بل الکو هغه هم را سره یو وي په هر کور کې چې راسي وګرځي دوه کوچنیان درې کوچنیان مرزان دي. موږ نه یو غم خور لرو، نه یو څوک زموږ یو ژغ اوري، نه یو څوک پر موږ باندې څار خوري.
له بلې خوا دولتي چارواکي وایي چې څو وارې دغو کسانو ته ویلي چې دغه سیمه پرېږدي، خو هغوی پاملرنه نه ده کړې. د فراه ولایت د والي ویاند عبدالرحمن ژوندی وایي دولت په دغه ځای کې ودانۍ جوړوي، نو دوی باید دغه سیمه پرېږدي.
دوه درې ځلې اعلانات شوي دي، حتی د روژې د میاشتې وړاندې دوی ته ویل شوي چې دا ځای تخلیق کړي، دا دولتي مځکه وه، د زراعت ریاست مځکه وه. دولت په پلان کې لري چې دلته کومې ودانۍ ترسره کړي، نو دوی ته امکانات په نظر کې نیول شوي دي. یو ټاکل ځای ته انتقال شوي دي د مهاجرینو د شارخ څخه چې د اوبو او د خیمو امکانات ورکړل شوي دي.
د فراه ولایت د کډوالو او بیا رسیدونکو ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې کابو 2000 کډوال یا بې ځایه شوي کورنۍ ژوند کوي چې د ژمي د سړې هوا د ګواښ سره مخامخ دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون وای په سوریه کې شل میاشتنی کړکیچ د وحشت او تاریخوالي نوې او ویرونکې لوړې درجه ته رسیدلې. د سوریه پر روان کړکیچ کې 40,000 کسان وژل شوي چې ډیری ملکیان دي. د سوریه لپاره نړیوال استازي اخضر ابراهیمی هم پرون د سوریه پر شخړې اندېښنه څرګنده کړه. د ازادي راډیو د خبر د څنګه رپورټ په ارتباط له صالح محمد صالح څخه اورو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او نړیوال منځګړی اختر ابراهیمی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په وړاندې دروند پاڅون په اړه خبرې وکړې. په سوریه کې په روانه شخړه کې 40,000 کسان وژل سوي چې اکثریت یې ملکیان دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل د بېرحمانه وژنو له کبله وحشت ځپلی او خواشینی سوی دی. بان کی مون وویل د راروان میلادي کال په لومړیو کې به د کډوالو اوسنی شمیر له 4,00,000 څخه 10,000,000 زیات سي. په همدې حال کې ابراهیمی عمومي اسمبلی ته وویل چې د سوریې شخړه په وروستیو کې پراخه او شدیده سوې ده.
Military confrontations in Syria have continued unabated.
په سوریه کې پوځي مقابله له کمیدو پرته روانه ده. په حقیقت کې جګړه په جغرافیایي لحاظ تقریبا د سوریې ټولو برخو ته پراخه او ډیره شدیده شوې. راپورونه وایي چې په تیرو څو اونیو کې حکومت ضد ځواکونو ځینې سیمې نیولې دي.
ابراهیمی دا هم ویل چې سوریه د یو ناکام هیواد له خطر سره مخامخ ده. د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ وکړ چې د یو پراخ سلساتي ماموریت لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړي.
Any peace process must include necessarily a binding agreement on
the هر ډول تاریخوالی د دریدو لپاره د اصول په هر ډول پروسه کې باید خامخا یو لازم الاجرام موافقه هم شامل وي. لکه مخکې چې ما ویلي د خکیلو ډلو ترمنځ باور نشته. د جګړې د درولو لپاره باید یو قوي خپلان شوی څارونکی سیستم برابر شي. داسې څارنه د یو پراخ او غښتلي سولساتي ځواک لخوا تنظیم شي. طبیعي ده چې دا د امنیت شورا له پرېکړې لیک پرته نه عملي کیږي.
په همدې حال کې دولتي جنگي الوتکو پرون د دمشق د هوایي ډګر لارې ته نږدې د یغیانو اهداف بمباري کړي دي. د سوریې لپاره د بشري حقوقو د څار اداره چې مرکزی په لندن کې دی وایي له پلازمینې څخه د دمشق تر هوایي ډګره پورې غځېدلې سړک تر یو ورځنۍ جګړې یو ورځ وروسته پرانستل سو. د هغې جګړې پر مهال پر یوه بس موټر چې د هوایي ډګر کارکوونکي پکې وو یو توغندۍ ولګېد او دوه کسان یې ووژل. ملګري ملتونه وایي د دوی څلور کارکوونکي د پنجشنبې په پیښه کې ټپیان سوي دي. ځینو امنیتي چارواکو چې نمونې نه دي اخیستل سوي ویلي د لبنان پولې ته څیرمه په تلخ قلق ښارګوټي کې 12 ځوان رضاکاران چې د لبنان د ترابلس ښار اوسېدونکي وه پرون وژل سوي دي. وروستي تاوتریخوالي تر یوه حده د نړیوالو الوتنو مخه نیولې ده.
د سوریې د شخړو په اړه مو رپورټ اوریده او په دې رپورټ کې مو د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کې مون څرګندونې واورېدې چې د سوریې بحران ته اندېښنه څرګنده کړه. د ازادي راډیو د رواني خبري مجلې وروستیو شیبو ته نږدې شوي وو. د ژوند رنګونه پروګرام ته ورځو.
د ژوند رنګونه
نن مسجد پورته مې زراغلی ما چکري میلمستیا
ښه اوس خو دلته بوخته راوستلې میلی ته راغلی
میلی ته راوستې مې لس د دنیا مې دوګر دغه وطن وګوري.
څنګه ترورې په ځواني کې میلو ته تللې؟
هېڅ میلی مې په سترګو نه لیدلې نه ورته تللې م له کور نه ی باندې نه یم اوتې.
دلته په دې باغ کې د چې د خوښ سوله
دا سونې دي دا چمن ده ساتیر غوندې جې ده لږ زره څه چې د خوراکي کنه نه وسه دا نه خروب دا خروب تل خاور نه خواږه یو لټیګونه پاستې او د ماته چا په زور باندې وکړ نه سنې خروب.
اترې د پخانی خې دي به چې لیکین اصلې کار به کو کنه یا به دغه سناسې به ځان سره لنډې ویلې ته څنګه کوم لنډې دي زده ده
بلار مې ملاو به سوات ورکه تیم پات سم او دا د لورګان مې نور به سوات دي ډېر مې درد برخطا کی کنه نه ځان سره ما چیرته دن چیرته
د د ازادي رادیو سهارنۍ لومړنۍ خبري مجله مو هم دلته سرته رسیږي. په بلې یوې کې سید سمیع عباس له تاسو سره دی. سهار مو بخیر.
تشکر احمد شبر، شما هم خسته نباشین. ساعت هفت